The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نن دے نہی آسے شنبے ورز دا کال 2021 دے جنوری دا میاشت دے 12 منیٹ دا پدے سارانی نیم ساتا خبری خبرون کی در تز نصر اللہ خان ہر کلے وایم لمڑے دا مہم خبرونو سرٹکی دا گل یا دوشنبے پورز دا وائس اف امریکا واشنگٹن مرکزی دفتر تا دا امریکا دا بہرنیو چارو وزیر پتوگا پا لومڑی زل ورتک کے مائک پامپیو اویل چی دا وائس اف امریکا خبرونے پا نلسوا او توا سلویختم کال کے لدے جمنی سر پیل شوی چی خبرونا که بدوی او که خوی خو مونگ بتاسو تا حقیقت وایو خغلی زیاد اکڑا چی صدر پا افغانستان کی خپل پاوز کمول غواڑی خو خپل ذمہواری با سر درسو او په داسې حال کې چې د صدر ترامپ د صدارت موده د میاشتې په شلمه پای ته رسی د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د نمائندګانو ایوان ته کوم کې چې د ډیموکراتیک ګوند په اکثریت کې دی د صدر ترامپ د مواخذې لپاره قرارداد د ګل یا دوشنبه په ورځ وړاندې کړ. بلخوا د پاکستان د پوز ویان جنرل بابر افتخار په یو خبری غونډه کې ویلي چې هیڅوک به هم دې ته پرې نږدي چې پر ډیورنډ کرخه لګولې شوې ازغن تار دې لرې کړي. ښاغلي زیاته کړه چې د پاکستان پوز په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او پوز د حکومت یوه ذیلی اداره ده. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ده. گل یا دوشنبه په ورځ د وایس اف امریکا واشنگتن مرکزی دفتر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه په لومړي ځل ورتګ کې مایک پامپیو وویل چې وایس اف امریکا داسې یوه منبع یا ذریعه ده چې د نړۍ د میلیونونو انسانانو غوږونو ته رښتیا رسوي. هغه وویل وایس اف امریکا د ازادۍ د نیزې څوکه ده. مایک پامپیو وویل چې د وایس اف امریکا خپرونې په 1920 کال کې له دې جمنې سره پیل شوې چې خبرونه که بدوی او که خوی خو مونږ به تاسو ته حقیقت وایو. خاغلی ویل چې وایس اف امریکا هر اونۍ په وسلویخ جبو د نړۍ 280 میلیون خلکو او هغه خلکو ته چې غواړي حقایق واوري حقایق رسوي چې پکې ایرانیان او چینایان هم شامل دي. پامپیو زیاته کړه چې د وایس اف امریکا هدف د ازادۍ او ډیموکراسۍ یا جمهوریت خپرول دي. مایک پامپیو ویل چې صدر غواړي په افغانستان کې خپل پوز راکم کړي خو موږ به خپلې ذمہواریانې سرته رسوو. او د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د نمائندګانو ایوان په کوم کې چې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی د صدر ترامپ د مواخذې لپاره قرارداد د ګل یا دوشنبه په ورځ وړاندې کړ چې وجه یې د ریپبلیکن ګوند صدر ترامپ د لرې کولو د کانګرس په ودانۍ یرغل ته هڅول ښودل شوي دي. که څه هم د صدر ترامپ 4 کلنه دوره د جنوري پر 6 پای ته رسی خو په دغه 4 پاڼې قرارداد کې ویلې شوي چې ترامپ په خپل عمل ښودلی چې هغه به د ملي امنیت ډیموکراسۍ او اساسي قانون لپاره ګواښ وي کچري د صدارت په څوکۍ نور پاتې شو. د نمائندګانو په ایوان کې چې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی په دې ورځ دوه کې د مواخذې په قرارداد رایه ورکولی شي. په دې 745 ممبرانو کې 243 ډیموکراتیک ممبرانو په دې دستخط کړي خو په دې دستخط کوونکو کې یو هم د ریپبلیکن ممبر نه دی شامل. بلړخته دا لانه د واضح شوی چې دوی به د مواخذې د قرارداد زر سنیټ ته چرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی ولیږي او کنه. او په پاکستان کې د پوز د عام اړیکو ادارې ISPR ویان جنرل بابر افتخار د ګل یا دوشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پوز مرکز GHQ کې د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د پاکستان پوز په ډېره ذمہواری او دیانتداری سره انتخابات یا ټاکنې ترسره کړي خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په ملکن کې جلسې ته د ISPR بیان ته په خپل غبرګون کې ویل چې ته یو پوجي سړی ستاسو د انتخاباتو یا ټاکنو سره سکار دی. مولانا تور ولګاو چې تاسو په ډیر دیانتداری سره انتخاباتو کې درغلی کړي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ملکن جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې پوز دې دا واضح کړي چې د عمران خان حکومت په شا ولاړ دی او که غیر جانبدار دی. وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې اپوزیشن ګوندونه په غیر جمهوري ډول حکومت ختمول غواړي. شبلی فراز ویلي چې مولانا پینډی ته د لانګ مارچ او نیب مخې ته د درنې دړکې ورکوي. د پوز د عام اړیکو ادارې ویان جنرال بابر افتخار د جنوري پر 11 نیټه خبری غونډې پر مهال د پاکستان پر امنیتي حالاتو رڼا واچوله. جنرال بابر افتخار ویل چې د 2008 او د 2008 کال په دوران کې د قبایلي سیمو 80% علاقې د ریاست په لاس کې وي، خو اوس د ده په وینا ټوله سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوه. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ملکن جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې دوی وایي چې موږ دهشتګردي ختم کړي او کچري دهشتګردي ختموي نو پوج بیا په قبایلي سیمو کې سکوي، او که دهشتګرد موجود وي نو بیا دوی دروغ ولي وایي. مولانا تور ولګو چې پوج داسې ډلې او وسلوال قوتونه ساتي چې خلک پرې حلالوي او ځان ته جواز پیدا کوي چې هلته ولاړ شي او بیا جواز پیدا کوي چې هلته پاتې شي. مولانا زیاته کړه چې دا فلسفه زړې شوې، وس په دې فلسفو څوک اعتبار نه کوي. د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار په دغه یاده خبری غونډه کې ویل چې هیڅوک به هم دې ته پرې نک دي چې پر ډیورنډ کرخه لګول شوی ازغن تار لري کړي. نوموړي ویل دغه د پاکستان د خوندیتوب لپاره یې لګولې چې دا وخت یې 83% کار مکمل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دوام لري. د ګولیا دوشنبه په ورځ د وایس اف امریکا واشنگتن مرکزی دفتر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه په لومړي ځل ورتګ کې مایک پمپیو ویل چې وایس اف امریکا داسې یو منبع یا ذریعہ ده چې د نړۍ د میلیونونو انسانانو غوګونو ته رښتیا رسوي چې پکې ایرانیان او چینیان هم شامل دي. هغه ویل وایس اف امریکا د ازادۍ د نېزې سکه ده. په دې اړه درته نور حال د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی امریکا هڅه کوي د خپل خاوري د نور خوندې کولو لپاره د ترخګاری مخنیولو په خاطر په پاراغه توګه خپل وسایل چې په نړۍ کې چرچرته هم وی کاری. د وایس اف امریکا ودانۍ ته د سفر په وخت هغلی پمپیو د غوینه کړی.
Decisions the president has made with respect to Afghanistan and the Middle East broadly, Syria, you talk about North Africa as well. Has been to allocate the capacity
صدر چې افغانستان د منځنی ختیځ شمالي افریقا په اړه کومه فیصله کړي. د هغه مقصد د غزاینو کې د امریکایي خاورې د تحفظ یقیني کولو لپاره خپل وسایل یې ځای پر ځای کړي. خارجه وزیر مایک پمپیو زیاته کړه که تاسو صرف د امریکایي عسکرو د شمیرې پر راکمولو باندې پام ورکوئ لکه د زرو په ځای د 300 پورې یا د غسی نور د 300 د راکمولو خبره چې تاسو کوئ نو تاسو غلط فکر کوئ. نو باید چې تاسو د امریکا استعداد هم په نظر کې وساتئ. دغه تاسو مه هیروئ چې زموږ تحفظ یقیني دی. د امریکا صدر کارونه سمول غواړي. عسكر کم خو کار به نه متاثر کیږي. د ترهګرۍ خطر که هغه په امریکا کې وي او که هر چرته، کوشش بداوي چې هغه خطر کم وي. د خارجه وزیر مایک پمپیو د وینا زیاته برخه د چین کمیونست حکومت او ګردنړۍ کې د هغوی په سازشي حالزلو باندې مشتمل و. هغه لی پمپیو ویل چې د چین کارونه د جمهوری اقدارو او د آزادۍ وینا پر ضد دي. د کورونا وایرس مثال د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورک چې د ووهان وایرس په نوم یې یاد ک او وی ویل چې دغه وایرس په اړه د پلټنو کولو غوښتنه امریکا کړی و، خو د یو کال تیریدو وروسته هم د هغه په اړه پلټنو ته د چین کمیونست حکومت نه دی تیار. هغلی پمپیو زیاته کړه چې صدر ټرمپ د چین په اړه باندې د خپل کمپاین په وخت ځنی مهمو خبرو اړه ته اشاره کړې و.
Look, your point about the threat from the Chinese Communist Party I think is right. President Trump rightly identified this when he started campaigning back in 2015 as the singular threat to the centrality of Western thought in the world, the idea.
تاسو د چین کمیونست پارټۍ له اړخه د خطر ذکر وکړه. فکر کوم چې دغه خبره صحیح ده. صدر ټرمپ په صحیح توګه دغه پیژنګلو کړی و. د هغه وخت نه کله چې هغه په کال 2015 کې کمپاین شروع کړی و، د غربي نړۍ د مرکزی فکر دا نظریه چې د انساني وقار لپاره به په وصولو نظام وی دغه ته یوازینی خطر د چین څخه وو. ما د ډیموکراټیک ګوند سره په دغه خبرې کړي د هانګ کانګ سینکیانګ کې په قتل عام او دغه شانته کې نورې مسلې. د ایران په اړه خارجه وزیر مای پمپیو ویل چې دا 2015 کال نه دی. په منځني ختیځ کې چې په تیر څلورو کالو کې حکومت کومې فیصلې کړي نو دغه د اوږدې مودې کوششونه وو. د اسرائیل په تخت یروشلم جوړول دا د هغوی د یهودی ریاست حق وو. دا هغه سیزونه دي چې همیشه به وي. امید کوم د امریکا راتلونکي حکومت به دا نه یوازې جاری ساتي بلکې په دې باندې نور هم کار کوي چې دغه تل د تمامو هیوادونو څوکالي او خوشحالي یقیني شي. هغه لی پمپیو وایس اف امریکا ودانې ته د خپل سفر په وخت باندې وایس اف امریکا په اهمیت د اداري پرختنولۍ په توله خبرونو باندې خبري وکړي او وایس اف امریکا یې د نړۍ د ګډ ګډ د خلکو د نمائندګۍ مرکز وباله.
ډیو ریډیو دی د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د نمائندګانو ایوان په کوم کې چې د ډیموکراټیک ګوند اکثریت دی د صدر ترامپ د مؤاخذې لپاره قرارداد د ګل یا دوشنبه په ورځ وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل د نګینا شاه په دې رپورت کې واوري.
د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د نمائندګانو ایوان د ګل یا دوشنبه په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ترامپ مؤاخذه کولو عمل پیل کړو. کانګرس په صدر ترامپ ته هغه د پلویانو یوې ډلې لخوا د امریکا پلازمینې واشنگټن ډی سی کې د کانګرس په ودانۍ یرغل کې د بغاوت په حسولو تور لګوي. که څه هم د ترامپ سلور کلنه حکومت د جنوري په شلمه د ماخام په وخت پای ته رسي د سلورو پاڼو مؤاخذه قرارداد کې ویل شوی چې ترامپ په ډاګه کړ چې هغه د صدارت په څوکۍ نور پاتې شو نو هغه به د ملي امنیت، جمهوریت او اساسي قانون لپاره خطر خبروي. هغه داسي عملونه کړی دي چې د حکومت او قانون د حکمرانی سره مطابقت نه لري. کانګرس چې دیموکراتان پکې ډېر لږ فرق سره اکثریت لري په راتلونکو یو یا دوه ورځو کې د مؤاخذه پریکړه په اړه رائے ورکوي. 213 دیموکراتانو د مؤاخذه په قرارداد لاسلیک وکړ او د 315 غړو په ایوان کې هغومره اکثریت یقیني کړو چې د صدر ترامپ په ځد بغیر د ریپبلیکن غړو یوازې په خپل رائے مؤاخذه قرارداد منزور کړي. خدا له واضح نه ده چې آیا د ایوان مشران به سمدلاسه د محاکمه لپاره د سنت یا د مشرانو جرګې ته وليږي که چېرې هغه مجرم وپیژندل شي او لدندې لری کړل شي. منتخب صدر جو بایدن وای هغه غواړي چې کله هغه دنده په غاړه واخلي لومړی د مشرانو جرګې تر لاسه کولو باندې توجه ورکړي تر څو چې سنت خپل د کابینه ګمارنې تایید کړي او کورونا وایرس ځپلې امریکا د اقتصاد بیرته په خپل خپو ودرولو لپاره د مرستو منځوري ورکړي. په داسې حال کې چې دیموکراتان د مؤاخذه سی لپاره فشار راوړي د ریپبلیکنز ایوان غوښتونکو د دیموکراتانو حسو مخاوني ولا چې په نائب صدر مایک پنس یې غوښکړو چې د امریکا اساسي قانون 15 ماده تعدیل کړي تر څو د ترامپ تلری کولو حسو وکړي. د مؤاخذه سلور پانو قرارداد د ترامپ هغه به اساسه تورونه په ګوته کوي چې د دوی د سلور کلنی دورې څخه د رايو او رايو شمیرلو په سرغړونو تورن شوی وو. هغه په جنوبی جورجیا ایالت کې په ټاکنو چارواکو فشار اچو چې هغه ته د یو لزره څخه زیات ووټونه وموندي چې د بایدن بریا ماته کړي او د چهارشنبه په یو لاریون کې د هغه سرګندونو په زرګونو پلویانو څخه وغوښتل چې پلازمینې ته لاړ شي چې په قانون جوړونکو انتخاباتو نتیجه د بدلولو فشار راوړي. په کانګرس د یړغل ورسته په صدر ترامپ نیوکی کیږي چې هغه د یړغل کوونکو حوصله ارزایی کوله خو هغه د پیښې غم نه کړی دا. هغه وای د نوی صدر د سوګن پروتوکول په دستور کې به شرکت نه کوي چې د روایت نه لری ګام ګڼل کیږي. د دیموکراتیک ګوند په اکثریت کې ایواني نمائندگان وړاندې هم د صدر ترامپ د مؤاخذه قرارداد منزور کړي وو، یعنی هغه یو ځل وړاندې صدارت لپاره نه اهل بللی دی. خو دغه قرارداد د ریپبلیکن پارټي د اکثریت لاندې سنت کې نه منزور شوی وو. که څه هم د ریپبلیکن پارټي یو شمیر غړو په کانګرس د يرغل غندنه کړې ده، خو د ویوي رپورت وای په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړو دا نه د سرګند کړي چې د صدر ترامپ ته مؤاخذه حمایت به کوي.
تاسو د ویوري ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار پینډی کې د پوز هډ کوارټر کې د مطبوعاتو سره خبرو کې یې ویلي چې پوز د حکومت یو ځیلی اداره ده. پوز په سیاسي چارو کې مداخلت ته اړتیا نه لري او نه پکار ده پوز په سیاست کې د اچولو حسي وکړي شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دا هر څه مطبوعاتي غونډه کې د بیانونو پر ځای پکار ده په عملی توګه سرګن شي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا د خبریالي رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان فوج ویانت میجر جنرال بابر افتخار ویلي چې فوج سیاسي چارو کې مداخله ته اړتیا نه لري او په کار دی فوج سیاسي چارو کې د چولو هڅې هم و نه کړې سیم. د پنډي فوجي هډ کوارټر کې مطبوعات سره وینا کې د فوج ویانت میجر جنرال بابر افتخار ویل او فوج د حکومت یو ځیلی اداره ده.
فوج کو سیاسي معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
فوج پر سیاسی چارو کی راتکتا ارتیا نہ لری او نہ پکار دے فوج پر دغا سیاسی چارو کی تا چول حچی وکڑے سیم. پا حیوات کے رواند سیاسی کڑکیچ کا مولو پا اڑا دا فوج سیاسی کردار پا اڑا دیو ویل چی دا چا سرائے تھڑو لدروازو شاتا رابطے نستم. فوج پکار دے دغا معاملو سخا لیری وساتل سیم. ریزیا تکڑا چی فوج تا دا تاکونو زمواری ورکڑے سوے و چی پا دیانتاری سرا تر سرا کڑے سوے دا او کچری چوک پا دیارا چی شک لری نو تڑلو ادارو سرا دی رابطہ وکڑیم. دا مخالف گندونو ائتلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تور لگوی چی کال 2048 کی کیدون کی ٹاکنو پا نتیجہ کی راتلون کی دا تحریک انصاف حکومت دا فوج پمرستہ راوستل سوے دیم. دا مسلم لیگ نواز ڈلی مشر او پخوانے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دا میجر جنرل بابر افتخار دا دغا بیان پا عکس العمل کی ویلی ډیره ښه خبره ده چې فوج په سیاست کې نویم خدا هر څه عملی توګه پکار دی مخترا سیم چې واقعي پر سیاست کم غیر آئینی اثرات دي هغه ختم سوي دي. تیر کال لاهور کې کېدونکې د جلسې په محل د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي وو ټیکړه به کوي چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکړي او که پنډي ته ولي چې د دوی تر مخه اصل سیموار فوج دي چې دغه حکومت یې راوستې دي. مولانا فضل الرحمان نن هم ملاکنډ کې د جلسې په محل د فوج د پاکس العمل کی وو ویل فوج ته بدا خبره واضح کول بی چې هغه غیر جانبدار دی او کده عمران خان ملګری دی. کچره هغه د عمران خان ملګری دی نو دی په فوجي هډ کوارټر مخې ته احتجاج کول ته مجبور وی. بل پلو ته تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې مخالف ګوندونه پر فوج د حکومت تر غرزولو د پاره فشار اچوي. حکومت دا پریکړه هم کړي چې د فوج په ضد بیانونه ورکوونکو په ضد به عملیات کوي او په دې اړه د جمعیت علماء اسلام د مشر مفتی فایت الله پزید مقدمه هم ترچ کړی سوې ده. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پیپلز پارٹی شریک مشر بلاول بٹو زرداری ملکن جلسے تا پخپل وینا کی اویل چی وفاقی حکومت ستاسو این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کے برخا غبن کول غواڑی کم چی د خیبر پختونخوا آئینی حق دے خو پی ڈی ایم با دوی داسې کولو ته پری نکدی. بلاول ادا وکړه چې مرکزی حکومت د پختونخوا یو سل او شپیته بلین روپی نیولی دی کم چی دے کال کے پختونخوا تا ورکول وو. بلخوا وفاقی وزیر شبلی پراز ویلی چې اپوزیشن ګوندونه په غیر جمهوری ډول حکومت ختمول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوا د خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری وایي مرکزی حکومت په قومي مالیاتی کمیشن کې د خیبر پختونخوا برخه پټول غواړي کوم چې د صوبې د خلکو آئینی حق دی. خو مخالفه سیاسی ګوندونه به چرې هم وفاقي حکومت داسې کولو ته پرې نګدي. د ملکن ډیویژن بټخیل سیمه کې د پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراتیک موومنټ جلسې ته خپل وینا کې د نوموړي وینا وچی د هغې حکومت صوبو ته آئینی حقوق ورکولو لپاره په آئین کې اتلسم ترمیم کړي خو اوس هغه آئینی حقوق باندې ډاکه اچولې کیږي. دیوائی هغی ستاسو په حقونو ډاکا اچول غواړي کمی یو سل او شپیته ارب روپی چې تیر کال خیبر پختونخوا ته ملاویدل پکار وی چې هغه د اسلام آباد نه بلکې د پختونخوا پیسې وی هغه د موجوده حکومت د نااهلی د وجنا صوبې ته ورنکړی شوی. کچری دغه پیسې خیبر پختونخوا ته ورکړی شوی وي نو په ملکن ډیویژن کې به اوس څومره ځوانان په روزګار وو او څومره تعلیمي ادارې به جوړې کړی شوی وي. په رستو کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی وو حکومت به د قومي مالیاتي کمیشن لاندې د وسیلو ویشلو لپاره په میکانیزم کې خواله راولي او صوبې بازي مواري ګرځوي چې دې دغه پیسې څنګه خرج کړي. د پی ډی ایم جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وینا وچی په تیر الیکشن کې کوم درغلی شوی نو د هغه په اساس جوړ کړی شوی د حکومت مو ختم کړي نیوی نو تر هغه بعد تحریک جاری وی. جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر انجنیر امیر مقام او نورو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې. په دغه مهال د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا وچی په ملکی دا وخت یو جمهوریت نظام نه بلکې د تیر وختونو په سیر مارشل لا نافذ ده. دی وایي چې پی ډی ایم په ملکی جمهوریت نظام مستحکم کولو لپاره د تحریک شروع کړی دی.
آج جس طرح جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، جس طرح مشرف کا مارشل لا تھا،
دی وای چې څنګه د جنرل ضیاء الحق او جنرل مشرف په دور کې مارشل لا وا، اوس هم په ملکی غیر اعلانیه مارشل لا لګیدل دا، او مونږ هغه خلک یو چې ټول عمر مو په ملکی د آئین د بالا دستۍ لپاره جنگ کړی دی. نن هم مونږ په یو صف کې د قوم سره ولاړ یو او د قوم منتخب نمائندگان با پارلیمان تراولو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د مخالفه سیاسي ګوندونو د غتورونو رد کړی دي. سوسو واری ویلی دي چې پی ډی ایم کې شامل ګوندونو په خپل حکومتونو کې کرپشن او غلاګانی کړی دي او دغه کرپشن پټولو لپاره اپوزیشن د پی ډی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. جلسې په محل د یاد غورځنګ د مشرانو وینا وچی په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته به د رواني میاشتې په 19 نیټه د فارن فاندینګ کیس یا د بهر نراغلو پیسو د کیس د تعقیب کولو په لړ کې به احتجاجي مظاهره کوي. عبدالرزاق وی وړي وا په خبر.
دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر زیا لانګو د یو لوړې پای غونډې نه وروسته ویلي په بلوچستان کې ترهاګر عملیات د یو پلان د لاندې تر سره کوي. زیا لانګو ویلي د ترهاګرۍ پیښو او د دوی د مرسته کوونکو د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د لوړی کچی په دغه غونډه کې د صوبې د امنیتي وزیر جاج واخستل سو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو چې د غونډې مشري کوله، د صوبې مرستيال چیف سیکرټری د پولیسو انسپکټر جنرال د کوټي مرستيال کمشنر د امنیتي وزیر په حق لباندې د خپل صوبایي څنګه له لور څخه بیلابیل تجویزونه وړاندې کړل. علي رتبه مامورینو د کورونو چارو وزیر په خپل معلوماتو باندې خبر کړی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو ویل چې اوس په صوبه کې د تراګری په ضد دوی د لوړې کچې عملیات پیل کړی دي. د په خبره چې دغه موجوده د نامنی پیشي په صوبه کې و پرکیزو پیشو ته لمن وهل دي. دا لوی د سیسو بلاله د په خبره چې په صوبه کې چې تراګری د یو منصبې لاندې دغه کاروایانی کوي. د کورونو چارو وزیر ویل چې تراګر چیرې هم موجود وي د دوی په ضد به هرومرو عملیات ترسره کړي، او چې کوم څوک د تراګرو سره په دغه ډول پیښو کې کومک او مرسته کوي دا غو په ضد به هم ګامونه اخستل کېږي. د مچ د کویلې د مزدورانو د یونین سیمایز مشر اقبال سبزی وویل چې د مچ د بولان په سیمه کې دوش پته د کویلې قانون دی. په دوی کې وویل زرت نزدې یوازې کان کندون کې دي، خو د بدامنې د پیښو له سبب زخه اوس زیات شمیر تړل سوي دي. دوی له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کوي.
ماینز لیبر ته تحفظ ورکړل شي، سمجه کی چې دیو کار کوي، حالت دیو ته سکیورټی فل پروف انتظامات اوسي، چک پوسټونه جوړ کی، پیټرولینګ کی، چې مزدوران کار کوي په سایډ ایریو کی، فیلډ کی، نو حالت دیو تحفظ نست دیو ته. اوس هم کارونه تقریبا 70% بلوچستان کی کارونه بندي، صرف عدم تحفظ د وجه سره خدا را مشت تحفظ ورکی. کویلې چې کوم غټه سند ته په بلوچستان کی ګرد کارونه بدلیږي، هیڅوک به کار ته نسی تلی.
د روان میاشت پر دریمه نیټه باندې د مچ د گشتری په سیمه کې لس د کویلې مزدورکاره د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سوي وو. دوی د هزاره قبیلې سره اړه درلوده. د پیښو مسولیت داعش په سر اخستی وو، خو بیا هم حکومت وی چې دلته داعش په منظم ډول باندې موجودیت نه لري. په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. دلته په تیر وختو کې هم د کویلې مزدوران د بلوچ وسلوالو له لوري هم وژل سوي دي، او دغه ډول د نامنۍ په دغه پیښو کې امنیتي سرتیری هم وژل کېږي. تیر میاشت هم دارنای په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ملیشه قوو پر پوسته باندې برید وکړ چې په نتیجه کې و عسکر وژل سوي وو. حکومت د نامنۍ د پیښو تور د هند پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو هند بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای.
امریکای د وینزویلا خلکو او د وینزویلا عبوري صدر جوان ګایډو سره د مرستې اعلان کړی دی، ځکه چې د نیکولس مادورو حکومت غیر قانوني دی. امریکا د هغو قوتونو هم مخالفه ده کم چې نیکولس مادورو سره په وینزویلا کې د جمهوریت په تالا ترغه کولو کې امداد کوي. دا نیکولس مادورو په لاس امداد کوونکو کې د عوامي جمهوریت چین ملکیتی سی یک نومي اداره هم شامل ده، چې په خوا به د چین د قامی الکترونیکی درآمد او برآمد د کارپوریشن په نوم یادېده. د امریکې د خزانی محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې سی یک اداره د مادورو غیر قانونه حکومت ته داسې آلات ورکوي چې د مادورو غیر قانونه حکومت په وینزویلا کې د سینسرشپ دپاره استعمالوي. په دې کې سافټویر، تربیت، تکنیکی پوهه او تربیافته هغه عمله شامله ده کومه چې د ټیلی مواصلاتو سرکاري اداره یعنی د وینزویلا د ټیلیفون قامی کمپنی چلی. د مادورو حکومت په څو ځله د خپل خلکو د چقولو نیت ښکارا کړی دی. دوی نه د دوی جمهوریت حکومت شکول دي، د خپل سیاسي خیالاتو په ښکارا کولو په دوی تشدد کوي، او د ټکنالوژي د استعمال په ذریعہ د دوی د مرای خپیکولو ناوړه کارونه کوي. دین علاوه د وینزویلا د ټیلیفون قامی کمپنی چې د ملک په 80% انټرنیټ اختیار لري اکثر آزاد اخبارونه بندي، او باقاعدګي سره د عبوري حکومت د غړو په تقریرونو کې تکنیکی خرابې پیدا کوي. د امریکای د خزانه د محکمې دننه د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو دفتر د نومبر په 13 تاریخ د چین سی یک نومي اداره باندې د 12,602 انتظامی حکملان دي بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې په سخت ټکو کې ویلي دي چې د عوامي جمهوریت چین ملکیتی کمپنی سی یک په وینزویلا کې د جمهوریت د تالا ترغه کولو په لوري د مادورو د حکومت د کوششونو مرسته کوي. هم د چین د دې کمپنی په امداد مادورو په انټرنیټ د قدغن لګولو جوګه شوی دی، او د خپلو سیاسي مخالفینو خلاف د ډیجیټل سارنی او سایبر عملیات کوي. په دې طریقه مادورو د خپل حکومت د مخالفینو د چقولو لپاره هم هغه آلات او سازو سامان استعمالوي کوم چې چین د خپل خلکو د سارنی لپاره په چین کې استعمالوي. پسیت باندی د بندیزونو لګیدو تر مخی په امریکا کې د سیت ټول مال حال او مفادات بند کړی شوی دی. د سیت هغه اساسی هم بند کړی شوی دی چې د امریکایانو په ولقه یا اختیار کې دي. د دې بندیزونو تر مخی امریکایان تر هغه پورې سیت سره د څه قسمه کار به پار نه منې کړی شوی دی تر سوچ په دې لګیدلې بندیزونه لري کړی شوی دی یا ورل د امریکای د واکمنو له طرف اجازه ور نه کړی شي. د امریکای د اختیار لاندې راتلونکو کمپنو ته ویلې شوې دي چې د جنوري تر 14 تاریخ پورې د چین سی یک کمپنۍ سره خپل باپار راغون کی. د امریکای د خزانه وزیر سټیون نوچن ویلې دي چې سی یک اون د کمپنو باندې د مادورو د غیر قانونه حکومت د تکیه لرلو نه دا خبره ثابتېږي چې دا حکومت خپل امیرانه ایجنډا وړاندې خوځو غواړي او دا د دې خبرې هم سرګردونه کوي چې د مادورو غیر قانونه حکومت د جمهوریت اقدارو په نسبت په اقتدار د خپل پنځه مضبوطورو ته زیات اهمیت ورکوي. امریکا به د هغو قوتونو په هدف کولو لږه سرپه همونی کی کم چې په وینزویلا کې یا د دنیا په نورو برخو کې د خپل خلکو د خواهشاتو په ضد اقدامات کوي.